رنا اوریدونکو سلام په کابل کې تبجې شوې په رواني وسات کې دوه خبر رواني تاندې څنګه او درسي ساتر تلرو خو تر هغه مخکې خبرونه راپورنه د کندهار لسپین بولدک څخه پرون شنبه نور ولایتونو ته د 2240 کسانو چې 401 کورنۍ کې گی د لیکدولو خبر ورکړل شوی بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي وای دغه کسان چې له پاکستان اخراج شوی وو په 99 موټرو کې نیمروز هرات کابل زابل ننګرهار او نور ولایتونو کې د دوی اصلي مينو ته ولیکدول شول د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست رونی وویل چې د سپین بولدک او تورخم لاره د راستنو کړل شو یو افغانانو شمیر تر 300,000 زیات دی پرون شنبه هم نیواز سپین بولدک ته له پاکستانه د باندې 4,000 کسانو د ستنیدو خبر ورکړل شوی د تورخم هم هر ورځ په زرګونو افغانان د پاکستان له خوا تر اخراج وروسته افغانستان ته وړي د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد له نړیوالو ادارو له افغانانو سره د روغتیایي خدماتو پر سوالو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه ملي رادیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په خپل ایک شبکه کې خبر ورکړی چې ښاغلی عباد دا غوښتنه پرون د هیلت نیټ موسسې له اجرایه مشر سره په کتنه کې وکړه د هیلت نیټ موسسې اجرایه مشر براین ترینان د دې کتنې په اړه څه نه دی ویلي د بې پولې ډاکترانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د بې وزلۍ له امله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د شیر احمد احمدي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وژل شوی دغه رسنیو پرون شنبه ویلي چې دغه قومندان اسماعیل خان ته له نږدې کسانو څخه وو چې نامعلومو وسلوالو پرون له موټره له ښکته کولو وروسته په ډزو وژلی د دې پیښې انګیزه معلومه نه ده او چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی د طالبانو ویاندویانو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د خیبر پختونخوا په ټانک سیمه کې د پاکستان د پولیسو په موټر په حمله کې درې پولیس وژل شوې د ټانک د سیمې د پولیسو ویان یونس خان د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه پرون مازدیګر شوې پولیس وای تر دې پیښه وروسته په سیمه کې د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید مسولیت منلی بلخوا د پاکستان د تروریزم ادارې په پیښور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د مالی ملاتړ د یو مسول د نیولو خبر ورکړی دغه ادارې پرون ادعا کړې چې له دې مشکوک کس سره په ټوله کې د 20 میلیون ډالرو په ارزښت ډالر او سعودي ریال نیول شوي د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون شامه په غزا کې له قید او شرط پرته د فوري او دوامدار اوربند غوښتنه وکړه هغه په خپلو خبرو کې ویلي د غزې د اوسیدونکو د ډلېزو مجازاتو پالیسی د منلو وړ نه ده او ځنی دفاع یا نورې ادعاګانې نشي توجیه کولای هغه پر یاس کې د عرب هیوادونو یوې سرمشریزې ته په وینا کې وویل په غزا کې روانه جګړه باید سمدلاسه ودرول شي اسرائیل د حماس پر جنگي ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ترهګرو سازمانونو په فهرست کې شامل کړي روسلغه خپل حمله پیل کړي چې لومړی د ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په پراخ حمله سره 1400 کسانو وژل د حماس تر ولکې لاندې غزا کې روغتي چارواکي وایي چې د اسرائیل په حمله کې تر اوسه د غزې تر 1000 ډیر اوسیدونکو وژل شوی درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه د دې سات ډیره برخه دوه خبرونه تاندې څنګه او درس سات څنګه ډی شوی خو یو راپور هم درته لرو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنیدولو شدت سره جوخت پاکستان په زینو ایالاتونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپیا چول زیات کړي د بشري حقوقو ځینې مدافعان د پاکستاني پولیسو دغه کار د قوانینو خلاف بولي ځکه په زینو کورنیو کې نارینه نه وي او پولیس ښځې او ماشومان هم تر نیول کېدو وروسته د توقیف مرکزونو ته لیږدوي په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د راستنیدونکو د شمیر زیاتوالي د بشري مرستو اړتیا زیاته کړې نور جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې افغانستان ته له پاکستانه د بی اسناده افغانانو ستنول ګړندي سوي د پاکستان په ځینو ښارونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپې اچولو پیښې هم زیاتې سوي دي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د پرونی راپور لمخه په سند ایالت کې د دغو چاپو پر مهال افغان شزي او ماشومان هم نیول سوي دي. په سند ایالت کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منځي کاکړ ازادي رادیو ته وویل دا ډیره د اندیشنې وړ موضوع ده.
پولیس چې دی هغه د شپې هم چاپی وهي او د افغان کډوال لخوا دغه شکایتونه راځي چې پولیس کوم دی هغه د کیمپونو کې یا چرته چې افغان کډوال په کراچۍ کې اوسیږي دا هوی په کورونو باندې د شپې وخت چاپه وهي او د دې خیال نه ساتي چادر او د چار دیواری خیال نه ساتي. زنانه دغه شکایتونه کوي چې مونږ لویری د وجه ځکه چې دا پولیس کله زمونږ په کورونو رانه نه وځي نو دوسره لیډی کانسټیبل نه وي نو مونږ لویری د واجی غزینی تور دومره دباو دی دوی وای چې مونږ د آرام جامه سي کومه د اغه مونږ نشو غوندلې.
د پاکستان په کراچۍ کې د بشري حقوقو مدافعانو ویلي دوی د کډوالو لپاره د توقيف جوړو سويو مرکزونو ته نږدې اړولي چې د افغان کډوالو مرسته وکړي خو پولیسو دوی مخنیولې او دغه مرکزونو ته نه پرېږدي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ویلي په ځینو مواردو کې هغه ماشومان هم نیول سوي چې په پاکستان کې زیږیدل خو د هویت کوم سند نه لري او دغه ماشومان لمایندو او پلرونو بیل کړی سوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون مشر حنا جیلانی د پاکستان د حکومت پر ورستیو اقداماتو انتقاد کړی دی او په دې برخه کې د ارزونې غوښتنه کړې. په ځنګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته پاکستان ته تللی دي. بلخو په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال هیرالد مینهارت په یو ویډیو کې چې د خوړو نړیوال پروګرام د بریتانیا څنګه پرون خبره کړې ویلي راسته نصیب افغانان زیات لاسنیوي ته اړتیا لري.
زتل تا په یو سرحدي سیمه کې چې هر ورځ تر سرګونه افغان کورنۍ افغانستان ته وړي دوی جبرن استل شوي ګڼې له کلونو په پاکستان کې اوسېدلي او په افغانستان کې د استوګنې کوم ځای هم نه لري. دوی ټول وږي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام چې په ساحه کې دی له دوی سره د خوړو مرسته کوي چې یو میاشتې گزاره ورباندې وشي خو اټکل کېږي چې پر روانو ونیو کې په لسګونو زره نور کورنۍ هم را واوړي سر جمع هم را روان دی.
د طالبانو چارواکي وایي د نومبر لومړیو د تورخم او سپین بولدک للارې شاوخوا 300,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړی سي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې په سپین بولدک او تورخم کې راستانه کړای سویو ته جوړ سوي لنډمهاله کمپونه په اساسي ډول رغوي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له درلودلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او په جبر افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. له پاکستانه په داسې حال کې افغان کډوال اخراجیږي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي.
درنو اوریدونکو اوس مو را بولم چې دوه خبرونې تاندې څنګه او هم دا ډول درسي سات ووري او هم دا ډول د خبرونو ورسته هم د ازادي رادیو له خبرونو سره اوسي او د خبرونو او راپورونو ترڅنګ غني خبرونې ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې لدا سی ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغه ماشومان ته خوانځي جوړ کړي چې لزدا کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي په هانتون محصل دی. نو وړي په دې ورستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته خوانځي جوړ کړي چې لزده کړو محروم دي. په دې خبرونه کې مولا خغلی وزیر خان سره مرکه کړي او د نورو پښتنو ترڅنګ مو دا پښتنه هم ترې کړي د چنور ځوانان څنګه کولای شي په خپل سیمه کې هغو ماشومان ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له خوانځي څخه محروم دي. په پایل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوی خوانځي د دوست د کونکو خبري اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
د سارا د پلار م د سلیم ته وا ته منګل دا کړ کوم لا خپل دا کړ کی مصروف یو اوس کو لگا اواله خوشو دا ایجه می کوم منګل غته راتلو منګل به خپل یخدم نه د خپل منګل خپل دا کړ پال راتلو
زمانو مو کل خان دا زول ته دو می ته کیږي چې در تر اخره او زه د دن ته ډیر خوشاله یم چې موږ ته پینځم مزمنه در تر کوي
د کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو مال ځای دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستی، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سې زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاین وکړه، او بالاخره مې والدین مې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کوم؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینونه ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي درسره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد څه ده؟ لسګونه وو، یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو همداسې ورو په ورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول د درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاینونه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته مونږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست ور زده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد چې ده اوس ورس په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې مونږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه بکی. یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیات علاقه خودله. حتی ماشومان مې په واورو کې رالیږل، کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان به حتی په واورو باندې لپاسه کېناستل او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات ده، ورځ په ورځ شمیر زیاتېږي.
کوم مضامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مضامین